دا خلو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شل سلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیونه نفوس جوړوي د خوړو له شدیدې نامنې سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که د دغو بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولی شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معناداره توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کاله پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سهشنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکو ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. ویلمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنې پروژې پیل کړي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون سهشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پروتوکول له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی پرون سهشنبه خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکړې مسله باید له روسي سره له اوربند وروسته راپورته کړو. نوموړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړم ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له یوې برخې تیرې شي. تما ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیدی میومنی درونو زدکون کو هیله در چراغ و جور سی او وقت با متقدمه حالا پخیر رسو دیوی. درونو زدکون کو در اوام تولگی تاریخ مزمون دویم لوست تاسو ټول ته شرغلاست ویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسپوري موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کور کو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کومو سرچینو څخه ګټه اخلي نن به په دې پسپوري او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات به لاسته راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس ستاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې رارسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پېژندلو باندې بحث وکړم. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتما باید یو سرچینه یا منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوی او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهم یې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوي یا خطي اسناد موجود دي چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوي یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنې د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلې د کومې څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوي اسناد څخه ګټه اخیستل یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یوه زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه یا د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنې دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي څه لیکلي دي یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي او دی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یوه سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ وویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کېږي، لکه څرنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او د دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یوه ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای شي چې یوه سکه واوسي، مثلا پیسې واوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، که چیرې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نږدې لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولی شو. یعنې موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنې تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغونپېژندنې د علم څخه استفاده باید دوی د دې توانایي ولري چې یعنې د علم څخه استفاده وکړي، تر څو هغه وپېژني یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پېړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبوره وه چې له علم څخه استفاده کړې وای، تر څو په هغه باندې وپوهېږي او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم، تر څو تاسو وکولی سئ په ډېرو لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغونپوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تېر لوست کې د تاریخ علم وپېژني، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې تر څنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوي اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کېږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخه لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلېږي. بله ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلېږي، ژبه بدلېږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبو باندې پوهېدل یا په دغه لیکو باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه اثر یو ډیر په زړه پورې او سره راښکونکي اثر دی چې تاریخ پوهان دغه اثر په ویلو سره یا دغه اثر په بیانولو څخه وروسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزې بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي اثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي اثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر اسانه وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني، او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه وه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د ارشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په ارشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکو، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته زده کول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو بل په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنې که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نشئ پوهېدلی. یعنې ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات و. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویا مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیلې د چروغ او جوړ سي او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرینی شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پانی پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې تر څنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې تر څنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در اتاک پل محال زموج ده هیوات پا شمالی اول ویدیو زو برخی که کم قومون واکمن و ده هو غادیان نمونه واخلی چه ده هغا ده اسلام سخه مخکز زموج پا هیوات که دود و او بل دا چی ستاسو پا نظر زموج پا هیوات که ولی خلقو ده اسلام سخه هر کلی وکر، آخری پشتنه دا چی ولی یو شمیر خلقو ده عرب و واکمنانو پا وراندی پاتسون وکر. نو پا دی هیله چی ده ده سرور سرور پشتنه زوابون ستاسو زده وی زکا ده دی اترگندوی که وی چی ستاسی پا تیر لوست بندی سرشخ لستاوی دی او شمو زده کلی دی ده ننورزی زده کلی تا هم تاسی چم توی هست. نو رزو خپل ده ننورزی درس پیلو و درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو. امویان پیژنو چې خپل اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نیوی کال دی پر اسلامی نړۍ باندې پر اسلامی سیمو باندې دوی خپل واکمنی کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاتون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاتون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاتونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاتونونه کېدل دوی د دغه پاتونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاتون ملاتړ کوي. چې د دغه پاتونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاتون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلشل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چی ابو مسلم لقب او په سلم سپوږمیز او وسو نو نسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدل دي او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري دی په غاړه اخلي او په 1390 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په
یورس په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکشته کوي او بیا د اباسیانو تور رنگ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د اباسیانو واکمنی پیلیږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1023 سپوږمیز کال یا 1025 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1023 زیږدیز قمري کال کې یا 1055 زیږدیز کال کې په 40 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 13 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د امویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وه لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1023 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوي. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ دی وغړی پاتسون وو چې هغه غړی یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپل یو سلوشل تر ملګرو سره په یو سلو شپږمشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1099 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1099 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1023 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1023 قمري کال کې په 40 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 13 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی وو او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر وو چې د اسلام راتک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي.